ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ترانوری دن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې وره به تاسو هر کله وایو نن د ګول ورځ 2014 سم کال د جون 14 نیټه د پاکستان کې شوی د ماخام و افغانستان کې د شپګنی میا په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس پجی دی لندو خبرونو کې لاول سر ټکی
نړیوالو مشرانو په امریکا کې د ترهګرۍ په پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ او امریکایانو سره د خواخوږۍ پیغامونه ورکړي. په اورلینډو ښار کې د پیښې د ځایه د وایس آف امریکا خبریال حسیب الکوزه وای
اوس هم پولیس د پیښې په سیمه کې تحقیقات کوي او د پیښې د قربانیانو کورنۍ انتظار باسي چې خپلو خپلوانو په هکله معلومات ترلاسه کړي.
هم په امریکا کې د ترهګرۍ په پیښه باندې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي فعالینو هم خفقان ښودلی.
دا موږ ډېر په سختو الفاظو کې مزمت ته دغې هغه کوو د انسانیت درد لازمن زه وایم چې د پښتنو چې خلک نه په دنیا کې ډېر څوک نه پېژني.
او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د پولي په سر د پرونی نښتې وروسته یو سارامي لیدل شوی و خو تازه خبرونه وایي دغلته یو ځل بیا ډزې پیل شوي دي.
دا پاکستان دا پالیسی جوړونکو دا پاکستان دا خارجه پالیسی یا تګلارې ناکامي ده او باید چې پاکستان په دې باندې سوچ وکړي.
څټکونه پس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا فلوریدا ایالت په اورلینډو ښار کې د همجنس پرستو په نایټ کلب د حملې پلټنې روانې دي او د امریکا د پلټنو مرکزی ادارې FBI چارواکي وایي دوی د یو کم دیرش کلن عمر متین په اړه د پلټنو کې بوخت دي چې د اسلامي تندره وړلې داعش سره څه قسمه اړیکې وي. عمر متین چې مور او پلار یې د افغانستان سره تعلق لري په نایټ کلب کې د حملې وړاندې د فلوریدا ایمرجنسی ادارې ته په ټلیفون منلې ده چې د داعش ډلې لپاره کار کوي. د عمر متین پلار میر متین صدیقی مطبوعاتو ته ویلي دي په دې نه پوهیږي چې د زوی په دماغ او زړه کې یې دومره کرکه ولې پیدا شوې وه. د همجنس پرستو په نایټ کلب برید کې ټول 50 کسان وژل شوي او 350 نور جوبل شوي دي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو عمرونه د شرونه تر 50 کلونو پورې دي.
دا اورلینډو د پیښې نه پس د امریکا عامو خلکو لخوا سوالونه راپورته کیږي چې حکومت دغه شان پیښو مخنیوي دپاره څه تګلاره لري. دغه پوښتنې ځکه راپورته شوي ولې چې وفاقي تحقیقاتي اداره FBI د اورلینډو وسلوال عمر متین نه خبر وه او 2014 کې ورسره مرکې هم کړې وې. چارواکي وایي دغه مرکو کې هیڅ شواهد نه و موندلي چې عمر متین څه مجرمانه ذهنیت لري.
امریکا فلوریدا ایالت په اورلینډو ښار کې د همجنس پرستو په نایټ کلب د حمله پاړه خپل اکثر عمل کې نړیوالو مشرانو او حکومتونو دغه پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده. د مسیح ورورولې نړیوال مذهبي مشر پوپ فرانسیس ویل دي د متاثر خاندانونو نقصان نشي پوره کړي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند پیخه په سختو ټکو کې غندلې او ویل دي هیواد یې د امریکا حکومت او ولس سره په کلک ولاړ دی. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویل دي په پیخه د امریکایانو په درد ځکه پوهیږي چې افغانستان کې روزانه خلق دغه تکلیفونو سره مخ کیږي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د کینیډا وزیر اعظم، د ایتلی وزیر اعظم، د لندن میئر صادق خان او په روم کې د همجنس پرستو ټولنې په دغه پیښه سخته خواخوږي ښودلې.
تیره شپه په واشنگتن ډی سی کې د وایټ هاوس مخې ته د اورلینډو پیښې متاثرینو دپاره خصوصي دستوره شوې وه. د سماجي ټولنو لخوا دغه دستوره په سوشل میډیا اعلان شو او په سوونو خلک ورته راغونډ شو. دغه دستوره کې په ګڼ شمېر د همجنس پرسته ټولنې خلکو هم برخه واخیسته.
د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل دي د افغانستان په اړه ستراتیژیکي جوړوالی پالیسي ختمه کړې ده او بل پلوته د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری د دفاع چارو د سینیټ کمیټې ته ویلي دي په ایټمی پروګرام به هیواد د څه خبر نه نورستو کیږي.
پاکستان او افغانستان نن نګول پورس په بهمی د سپندۍ رضا شوې دي. تیر شپه د تورخم په پوله د ډزو په تبادله کې لکتر لګي یو تن مړ او تر لس نور زخمیان شوي وو. د دې حالاتو په وجه قریبا 200 پاکستانی کورنۍ محفوظه ځایونو ته منتقل کړي شوي وي. د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په کابل کې د وزیرانو یوې غونډې ته ویلي پاکستان د تورخم په پوله نوي تنصیبات جوړول غواړي او افغان سرحدي ځواکونو د دې اجازه نه ورکوو. د پاکستان په دغه پیخه په اسلام آباد کې د افغانستان ناظم الامور خارجه دفتر ته هم رابللی وو او د تورخم په پوله د ډزو تبادلې د پیخې پر سر ورته احتجاج ریکارډ کړی.
یو نړیوال ادارې جین خپل تازه رپورٹ کې ویل دي امریکا اوس هم په نړۍ کې د وسلو خرڅولو تر ټولو غټ کاروباري هیواد دی. د اتوار په ورځ د نړیوالو دفاعي وسلو کاروبار په اړه جاری شوې کلیز رپورٹ کې ویل شوې دي امریکا تیر کال د درویش ارب ډالر وسله په نړۍ کې خرڅه کړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدن کو بخش وے دے دا ہیلو ویو ای پروگرام. ہیلو ویو ای پروگرام بتا سو اوری جون سم کار نسیر مت کا فر کرا
ډیر مننه سمینا سنو نو شروان کلندر ګلو کدر من اوریدن کو دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا روانو چارو خبرونه ته ز نسیر احمد کاکر شراغلاست وایم او هله من يم چې روغ جوړ به یاست او روز به مو په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د امریکا په فلوریدا ایالت کې د اورلاندو په سیمه کې د هم جنس بازانو په یو کلب باندې پروند د شپې ناوخته یو بریت سوی وو او هم په دغه بریت کې تر 50 زیات کسان ویل کېږي چې وژل سوي دي او نزدې 350 نور ژوبل دي. ځو هم دغه سیمې ته نن به زموږ د خپرونې موضوع هم دغه پیښه وي. موږ به له خپلو څېړونکو سره خبرې کوو خو دا وخت په اورلانډو کې هغه سیمه چیرې چې دغه کلب وو هلته د آشنا رادیو او ټلویزیون خبریال حسیب دانش الکوزی صاحب موجود دی. دا هغه څخه به حال اخلو چې تازه صورت حال څه دی. حسیب دانش الکوزی صاحب ستړي مسئ او په خیر علی.
سلامونه کاکر صاحب تاسو او د ډیوی رادیو ټولو اوریدونکو ته. بلې زه هم د اوس د فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې ما د پیشي په سیمه کې هغه کلب کې چې بریت سوی دی او پکشی حد اقل 50 کسا وجل سوی دی او 50 سن زیاد چپیان سوی دی. سیما اوس هم تڑلی دا ورستی معلومات دادی چی پولیسو دا وجل سوی او جبول سوی کسانو دا جمله تخب دا 50 کسانو دا هویت پاکل معلومات ورکری دی. اوس هم تا قطر وان دی او سیما مخی دست ریپورتون اواز چی اوس هم چاید پسیمه کی دا پیش پسیمه کی وژل سوي کسانو مړي پراته یي خو نوي معلومات دا دي چې سیمه د ټپیانو وژل سوي کسانو څخه پاکه شوې ده. ته نور څوک نشته خو پولیس اوس هم تحقیقات کوي او مطبوعاتو ته اجازه نه ورکوي. تقریبا 60 متره کلب زما څخه همدا اوس لرې دي په هغه ځای کې چې بریت سوی وو او پولیس وایي چې دوی اوس هم په سیمه کې تحقیقات کوي تر څو چې تحقیقات بشپړ نه شي نه عوامو ته او نه مطبوعاتو ته اجازه شته دننه سیمې ته ورسي.
دانش الکوزی صاحب څه وایي خلک په ذاتی توګه د پیش ته څه خبرګون څرګندوي او آیا دا هم وایي چې دا اوس مذهبي ترګری ده او که د نفرت په اساس دا پیش رامسته شوی؟
خلک بیلابیل نظریات لري خو په مجموع کې خلک حیران دي او حق پک پاتې دي چې دغه راز برید څنګه امکان لري او ولې باید وسی. سوال چې خلک مترقی دا دی چې عمر متین د اف بی آی په لیست کې وو او هغه څخه د خپل د کار په ځای کې ځینې پارون کې څرګندونې کړې وې د کار په ځای کې په 2014 کال کې او 2016 کال کې اف بی آی تحقیقات ځینې کړې وو او بیا وروسته اف بی آی وایي چې دوی کافي شواهد نه و ترلاسه کړي نو د کیسې په هغه انګلیسي په اصطلاح باندې ډراپ کړی وو. خو اوس د خلکو سره سوال دا دی بیا هم وایي چې تر څار لاندې وو خو داسې جدي څار نه وو. خلکو سره پوښتنه دا ده چې کچیرې عمر متین تر څار لاندې وو او په د کار په ځای کې هم پارونکي خبرې کړې دي نو بیا ولې هغه څو ورځې مخکې په دې وتوانېدي ولاړ سي وسله رانیسي او بیا دغه وسلې څخه کار واخلي او په لسګونو بېګنا خلک وښنی او 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 تټیانی کړی. دغه سوال د خلکو سره مطرح دی او اوس امنیتی چارواکي هڅه کوي چې دغه پرسن ته ځوابونه پیدا کړي. د علت په اړه کې چې څنګه زه و چې د کار کړی دی د کورنۍ سره مرکې سي ودی په مطبوعاتو کې بلارې وایي چې هغه مذهبي نه وو د مذهب سره هیڅ تړاو نه درلود دی. یوازې میامی ته څو وخت مخکې تللی وو د ماشومان سره یو ځای دوه امجنس بازان لیدلی وو دوه الکوان لیدلی وو چې یو بل سره مچوله او پر ده باندې بد تاثیر کړی وو او د همجن بازانو څخه کرکه درلودله. د پلار توجیهات دا دي خو امنیتي چارواکي بیا وایي د امریکا چې دا یو تورستی برید وو او تورستی برید او د کرک برید واړو او په دې اکله طاقت روان دي. جالب ده چې د مخکې لدی چې برید وکي پولیس ته زنګ وهلې دي د برید په حال کې البته چې او خپل بیعت د اسلامي دولت د ډلې سره اعلان کړی دي چې زه د اسلامي دولت د ډلې غړی یم. اسلامي دولت ډلې هم دا مسؤلیت منلې دي خو پولیسو پولیس او امنیتی چارواکي اوس دا تحقیقات کوي چې آیا زه په ورستۍ شیبو کې دا تصمیم ونیوی چې داسې یو خبره وکړي او که په رښتیا هم د پخوا څخه د دوه د اسلامي دولت د ډلې تر منځ اړیکې وې او هغه ولف اتاک چې ورته وایي یو لړۍ ده چې شروع شوې ده په امریکا کې چې ترګر په یوازې سر بریدونه تنظیم کړي او بیا بریدونه ترسره کړي. نو تحقیقات روان دي چې د ده انګېزه معلومه سي د ده اړیکې معلومه سي او د ده ایمیلو کې اوس ایمیلونه یې تر څار لاندې دي د ده ټلیفون تر څار لاندې دي ټکسټونه یې تر څار لاندې دي پر فیسبوک باندې چې څه ویلي دي هغه تر څار لاندې دي. پلار یې جالبه ده چې پلار یې تر دوه ورځې مخکې ادا کړې وه چې هغه دا څو میاشتې یو تقریبا یو کال کېږي چې ځان ته د افغانستان تبعید شوی ولسمشر وایي چې د انتقالي او انقلابي دولت ولسمشر دی او هر هفته د یو افتباد به یو نوی کس د کابینې د غړي پایس معرفي کوي او اکثر افغانانو دا سفیر کولی چې پلار یې رواني تکلیف لري ځکه عجیب او غریب سرګندونه
دي یعنی په اصطلاح باندې نفسیاتي تکلیف لري
و پلار یې. نو او دوی ورته مخکې لیدل چې دوی وزیر د بریډ وکي بل ویډیو راغله د پلنګي درشه اوسه د افغانستان بیرغ د درشه دی او وایي چې پر ولسمشر غنی باندې نیوګی کوي پر خوانی ولسمشر حمید کرزی باندې نیوګی کوي پر نور چارواکو
باندې پر ټولو باندې همدای نیوګی کوي. خو الکوزی صاحب دا یو خبره خو چې د زوی په خپل هم په نیویارک کې پیدا شوی دی او هم ټوله ژوند هم د په امریکا کې تیر کړی دی. خلک څه وایي چې څرنګه دغه امکانات پیدا سو چې یعنی د پخپل په امریکا کې زیږیدل دی په امریکا کې لوی سوی دی تعلیم او تربیه ټوله هم په امریکا کې کړی ده له هغه وروسته د دارنګ یو تندرویته راجلبیږي یا بیا هغه طرف تر اوړي
د کار په ځای کې چې د کمی خبرې کړې دي خلک بیردل او امنیتي چارواکو ته ویلي دي چې دې داسې خبرې کوي د ځینې ګواښونه کړي وو چې زه به برید وکړم او داسې به وکړم واسې به وکړم. نو په دې اکله د کار په ځای کې خلک اندېښمن وو او د امنیتي کسانو سره په تماس کې وو. بالکل هغه په نیویارک کې په 1980 کال کې زیږیدلی وو. پلار مور یې د افغانستان دي او خپله په خپله دی دلې غړسوی دی او جالبه ده چې د 2008 کال څخه تر اوسه پورې په یو امنیتي کمپنۍ کې هم کار کوي او د امنیتي کمپنۍ د کار لپاره باید څوک وسله ولري او هغه وسله چې ترلاسه کوي باید حداقل 8 ساعته دی رینج ورته وایي په رینج کې د وشتلو تمرین وکړي د وسلې څخه د کار اخیستلو تمرین وکړي. نو داسې معلومیږي چې د وسلې تمرین هم درلودل دي او د چارو کاروان داسې نظریات ورکوي چې کلب کې چې په کوم انداز د بریټ کړي دي داسې معلومیږي چې د هدف هم دغه وو چې زیات شمېر کسانو ته مرجو بل ورسوي او ترین سوی وو مخکې د مخکې روزنه ترلاسه کړې وه او د وسلې باندې سم سر خلاص وو چې څنګه استفاده کوي او په کوم تاکتیک باندې زیات مرجو بل واړي.
لکه څنګه چې تاسو هم دغه تاکتیکونو خبره وکړه په امنیتي چارواکي سوي هم په دلی په اورلانډو کې کته سور سره خبرې کړي چې څنګه کولای شي یو سړی په یوازې سره هم دومره زیات مرجو بل واړوي دا آیا دومره زیات وسله دي د کلب ته وړي او کڅره
و د کلب په دخلي دروازه کې یو پولیس ولاړو او هغه پولیس د ورځې د خوا به د پولیس سره کار کوي د ماشام د خوا په کلب کې د ساتونکو په توګه کار کوي داغه سره ډزې کړې دي بیا د نن نه وتلې دي کلب ته د سره اتوماتیک رایفل دی ورته وایي او یو باسټن په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو او د دیموکراتانو تربین شروع شوی دی همدغه د اتوماتیک وسلې پاک لدی د امریکا په اساسي قانون کې دویمه ماده وایي چې هر امریکایي د امریکا ته به کولای شي چې وسله وساتي. اما په 1994 کال کې د پخوانی ولسمشر بل کلینټن په وخت کې د اتوماتیکو وسلو پر انتقال باندې او رانیولو باندې د امریکا د د پرادباو باندې بندیز لګیدل و چې دا بندیز لاس کال ورسته په 2014 کال کې ختم شو او بیا ورسته کانګرس دا تمدید نکړي. نو جمهور غوښتن کوي چې کچيري پر دې باندې بندیز ولګي دا د امریکا د اساسي قانون سره ضد دی ځکه د اساسي قانون دویم ماده په وضاحت سره وایي چې هر امریکایي کولای شي چې وسله وګرځي او وسله رانیسي دیموکراتان بیا وایي چې دغه اتوماتیک وسله چې د دې ظرفیت لري او گنجائش لري چې په یو وار په لسګونو کسانو وژني ځکه یو واری چې ماشه راکش کې په لسګونو مرمۍ لري اتوماتیک ماشین او اتوماتیک ټوپک څخه وځي دی وایي چې د دویمي د اساسي قانون د دویمي ماده سره دیموکراتان مخالفت نه لري خو وایي چې هغه د 1994 نه تر 2014 کال پورې چې کوم بندیز د کلینټن په وخت کې پر اتوماتیک وسلو باندې لګیدل وو هغه د بیرته نافذ شي ځکه هغه وخت څخه چې دغه بندیز لري شوی دی زیات شمیر حملې شوی دی او تقریبا نیمه حملې او تلفات شوی دی دوی وایي چې لامل دا دی چې دغه بندیز لري شوی دی او هر څوک کولای شي چې غټه وسله رانیسي او اتوماتیک وسلې
رانیسي او دغه څنګه پدوه کی او بریدو نه وکي بالکل یو دغه خبره هم کیږي چې کڅوک لایسنس اخلي د وسلو نو د هغه بیک گراوند چیک یعنی د هغه ټول حال باید معلوم کړل شي چې دا څنګه سړی دی لکه څنګه چې د یو موټر د لایسنس اخیستو د لپاره هم ټول چارې په نظر کې ساتل کیږي هم دغه رنګ د وسلو د لپاره هم
بیک گراوند چیک تر زیاد هغه پوری د خپل کمپنی له خوا کیږي خو څنګه هغه ځای پیدا کیږي چې دلته پرایویټ نندارتونونه لري یعنی خصوصي نندارتونونه دي چالتہ خلک خپل وسلې ایږدي او خرڅيي کده د ډیلر څخه واخلي هغه څوک چې د وسلو کاروبار کوي هغه مکلف دی چې بګرام چک وکي دا ورسره چې مثلا یو ايدي کارت وسله رانی سي خوښ نه ټول یا غواړي چې بیرته خرڅ کې څنګه ټپور وکي هلته بیا د بګرام چک مثلا نه متر کیږي هلته یار څوک رانی وایي د دویم لاس څخه مشکل اصلي په دغه ځای کې دی چې دوی د دویم لاس څخه وسله اخلي دوی هم دا اوس دغه باندې بس روان دي چې دغه د بیک گراوند چیک مسله څنګه باید حل شي او هغه څوک یلا ودانه چې زیات شمیر د کسان څه چې د اف بی آی په لیست کې دي د ترګرو په لیست کې دي او هغه امریکایي اتباع دي نس کولای چې پرواز وکړي د امریکا دننه او د باندې پاینه وخت کولای شي چې یو نن ورتون د ولادت د وسلې اولته وسله رانی شي دغه سوالونه دي چې هم دیموکرات تمرکز پر کوي او هم جمهور غوښتونکي خپل دریځ لري او وایي چې دا د اساسي قانون د دویم ماده خلاف دی او دیموکراتان بیا وایي چې موږ اساسي قانون منو په دې کې هیڅ مشکل نشته دویم ماده منو احترام وتلرو هر څوک ولې وسه وګرځي خو باید د وسلې پر ډول باندې یو څه محدودیت وځي شي چې او پر دغه بګرام چک باندې یو څه کنټرول وځي شي چې هغه کسان چې سی ناروغي لري یا دماغي ناروغي لري او ونه سکرای پر طلب بګرام چک څخه
بالکل حاسب صاحب تاسو په نور کارونو هم مصروف یاست په دغه سیمه کې تاسو ته نور د وایس اف امریکا چې کوم نورې څنګه دي هغه به هم ټلیفونونه کوي او حال به درڅخه اخلي خو د یو اخیرنې پښتنه درڅخه کوم تاسو ویلو زموږ سره په تیر خبرونه کې چې د پولیس چارواکي یو امدګی لري چې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکي آیا دغه وینا سوي ده او که سوي ده څه جزئیات
وینا وسوله او مخکې تاسو ولې دا وینا مهم ټکی دا و چې د وسم تحقیقات کې او د نسل ویش 50 کسانو هویت معلوم شوی دی چې دا څوک و سینې څومره و د کم ځای و نارنه و ک شجنه و دا ټول مسائل مطرحه خو سم وای چې نوی انکشافات نوی معلومات به پراتونکو مطبوعاتي کانفرنسونه کې افشاسي
ډیره مننه حسیب الله کوزی صاحب او کورودان د ځان خیال ساتي
السلام
علیکم سلام ګل او قدر من اوریدونکو وخت سعودي دی لاندې غونډې وقفې له وقفې ورسته برازو او هم په دې موضوع به لڅېډونکو سره خبرې کوو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03 دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کتر منو ورډونکو دروانو چارو خبرونه ته یو ری بیا شرغ لسته د حسیب دانش الکوزی صاحب څخه مو تازه حال ووریدی د اورلاندو د پیښه په باب او هم په دې پیښه د امریکا صدر براک اوباما څخه خبرګون څرګند کړی دی راځي چې دغه وورو
د ټیکس اون انی امریکن ریګاردلس اف ریس اتنیسټی ریلیجن اور سیکشوال اورینټیشن از ان اٹیک اون اول اف اس And no act of hate or terror will ever change who we are or the values that make us Americans.
د امریکا صدر براک اوباما وای په هر امریکایي باندې برید که هغه د نسل، ژبې، مذهب او یا د جنس ښوونې په اساس وي، دا په موږ ټولو باندې برید دی او د نفرت او ترهګرۍ یو هم عمل به موږ نه کړي بدل او نه هم هغه روایتونه بدل کړي چې موږ ټول امریکایان جوړوي. ګل او قدرمنو اوریدونکو، خپرونه به جاری وي او موږ به هڅه کوو چې له څېړونکو سره هم په دې موضوع باندې خبرې وکړو او د دې په اغیزو باندې او ولې هم په امریکا کې مسلمانان دومره دا ویل کیږي چې دوی داسې مایوس دي، نو هغه خو یوازې مسلمانان نه دي بلکې د نورو ټولنو او د نورو مذهبونو خلک هم دلته چې دی هغه ژوند کوي او نظام یو رنګ دی، په هغه کې که ناهیلۍ یا مایوسی وي نو هغه د ټولو دپاره وي او خالی داسې نه دی چې یوه مذهبي ډله یا یوه ژبهیي ډله یا یوه نسلي ډله چې ده هغه له دې څخه اغیزمن وي. ګل او قدرمنو اوریدونکو، موږ به هڅه کوو چې هم په دې موضوع باندې له څېړونکو سره خبرې وکړو او زموږ سره په خبرونه کې لوړاندې ثبت شوي خبرې اترې دي شیرجان احمدزی صاحب سره چې زموږ همکار بختور شاه صاحب کړی دي، هم د دې پیښې په باب هغه تاسو ته وړاندې کوو.
د تیر په فرنګي همیشه په امریکا کې د هر ډلې څوک وي، د غرض حادثو کې دخیل وي، هغوی باندې متاسفانه منفی اغیزې وي، منفی تاثیرات وي، او بیا په عمومي توګه کله چې دغسې یو شخص مسلمان راوځي او دغسې قتل عام کړی وي، بیا په عمومي توګه مسلمان سره هم د امریکا د نورو خلکو غبرګون منفی شي. البته باید ووایم دا د خلکو د وژنو لړۍ یو اوږده لړۍ ده چې په امریکا کې کیږي، نه یوازې چې مسلمانان په دې کې دخیل وي، او کله چې مسلمانان دخیل وي بیا سیاسي توجه ورته ډېره زیاته شي. داسې وویل کیږي چې اکثره مسلمان کله چې دخیل وي هغه د افراطیت نظرات لري یا د داعش غوندې القاعدې غوندې نظرات لري. دغه حالت کې مسلمانان متاسفانه ډېر منفي تاثیر ورباندې پرېوځي او همیشه په احتیاط کې وي چې بل راز دغه حادثه وشي بیا هم کېدای شي مسلمان پکې دخیل وي، همیشه تشویش کې وي، اندېښنې کوي. نو متاسفانه دغه راز دغه نننۍ حادثه په امریکا کې میشت ټول مسلمانانو باندې به منفي اغیزه ولري.
شرجان مزی صاحب، د دې پیښو دا چې دا ډول پیښې کیږي او په هغه کې بیا مسلمانان ککړ وي، د مسلمانانو د لاسه امریکایان وجلې شي، په امریکا کې کوم راتلونکي انتخابات دي په هغه باندې بیا څومره اثرات پریوزي؟
د هر راز پیښې اثرات په انتخاباتو کې زیات وي، او کله چې دغه راز اثرات انتخابات موضوع کې را پیدا شي چې هغه مسلمانانو کړی وي، او بیا ډونالډ ټرمپ غوندې سړی چې انتخاباتو کې وایي چې زه مسلمانان به نور امریکا ته موقتا نه را پرېږدم، نو هغه دپاره یو هوا پیدا کیږي چې دې نه ګټه واخلي، د خپل انتخاباتي او سیاسي موقف لپاره تر کار واخلي. نو هغه دې نه مخکې هم دا خبرې کړې وي. اوس هم اولنی غبرګون دا و چې ما دا خبره مخکې کړې وه چې مسلمانانو کې افراطیت دی او دغه راز کارونه کې باید دوی بند کړی شي، امریکا ته رانه شي. نو انتخاباتو کې به دا ډېر اعظم ګټه پورته کوي تي او خپل هغه هر سیاسي دریځ چې لري د هغه لپاره دا استعمالوي.
شرجان احمد صاحب، روجي هم دي مسلمانان په ښکارا باندې جمعتونو ته ځي او تراوی کوي، منځونه کوي، ناغوی د پاره کوم اندېښنې پیدا شوې دي ورستو؟
ولیو زه باید درته ووایم کله چې د کالیفورنیا پیښه شوې وه تېر کال، همداراز په جوماتونو کې مسلمانان ډېر اندېښمن ول. همیشه به دې ته پام کېدو چې خدای نکړه کوم څوک راشي د دې حادثې په بدل کې مسلمانان باندې دغسې کار وکړي، نو ذهني اندېښنې ورته پیدا کېږي، فشارونه پیدا کېږي. دېک شک نشته دغه حادثه به هم د روژې په میاشت کې هر جمعه ډک وي، مونځ کېږي د امریکا کې، هر جمعه کې تراوی کېږي، ختمونه کېږي، مسلمانان بیا هم اندېښنه کوي چې چیرته کوم داسې یو بل شخص د بل دین والا راشي او د دې بدل اخیستو لپاره مسلمانان ډزې وکړي، نو دا ویر او ډار به په زړونو کې وي.
شرجان احمدزی صاحب، اخیری پوښتنه هغه دا چې په امریکا کې د ګن رایټس یا د وسلو د ساتلو چې کوم فعالین دي یا مبارزین دي، هغه خلک چې هغوی غواړي امریکا کې خلک وسلې وساتي، دا هغوی په دریځ باندې به څومره اثر پرېوځي؟
او همدار از فکر کوم غوی درې باندې یو صنعت منفی اثر غورځي تر کې چې ممخ کې ویل دا یو د لړۍ د دغه راز حادثو چې هر کله چې دغه راز حادثه کیږي او خلک یو نفر د خوانه وجل کیږي لوی پښتنه په امریکا کې دا را پیدا کیږي چې دغه شخص وسلو ته څنګه لاسرسي درلودل باید قانون سخت شي د کې دوه سیاسي خبرې پیدا کیږي هغه څوک چې د وسلو د درلودو درلودل غواړي هغه څوک چې د ریس خلاف دی وایي چې وسلو باندې کنټرول دي چې دا بیا هم فکر کوم په دې انتخاباتو کې همیشه په سیاسي کړیو کې بدغه بس بیا راځوندې شي او وو ویل شي چې وسلې تر اساسي باید نور هم سخت کړی شي حت فکر نو کوم چې دا راستاسي به د ماین دلار چې کده امریکا د اساسي قانوني او برخه ده چې هم هر امریکایي اتباع وسله ته بل اساسي ولري خو هم امکان زیات تر چې دا وسلو مخالفین کې دې شي او ته هوا پیدا ورکړي شي او وایي چې امریکا کې باید وسلو ته لاسرسي بند کړي شي
ډیر مننه شیرجان احمد زیسب
ژوند دې
که غواړې د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو خبرونه ته یوه بیا شراغله ستر ډاکټر تکی صاحب وتلې نوم دی په امریکا کې میشته پښتون څیړونکو دی او زموږ په خبرونه کې زیاتره وخت هم په بیلابیلو موضوعګانو باندې لمر سره خبرې کوي او هم موږ نن غوړه وګڼل چې هم په دې موضوع باندې له ډاکټر صاحب تکی سره مجلس وکړو ډاکټر صاحب ستړي مسې او په خیر علي وعلیکم السلام یو جهان مننه له تاسو څخه چې ناڅاپي مو ژغ در باندې وکړه خو البته تاسو وخت راکړ کور مو ودان ډاکټر صاحب د رنګ پیښه لکه څنګه چې په اولانډو کې سوي د رنګ د سن برنارډینو پیښه وګورو هم د رنګ کې بل ډیر شاته ولرسو 9/11 یعنی د یو لسم سپتمبر پیښه وګورو دغه پیښه ته وکتل سي بیا د رنګ پیښه چې وسینو بیا هم دا یو خبره کیږي چې دلته چې کوم ځوان کول مسلمان دی هغه ناهلی یا مایوسی لري او هم دغه وجه ده چې د رنګ اقدامات ولرسي یعنی دغه مایوسیانی چې د په امریکا کې چې څه هم د هر ژبې د هر نسل او د هر مذهب خلک شووسی دا خو کوینو هم په ټولو ځوانانو کې بوي او کنه وینو بیا په یو کې هم نوي دغه ته تاسو سرنګ ګوري دغه خبرې ته
جی تاسو خبرې سره اتفاق لرم چې ځوان کول چې کم دی هغه ک ایشیایي امریکایان دي ک کاوکیشن امریکایان دي ک افریقان امریکنز دی هغه ټول زنې مسایلو سره مخامخ دي خو دا غي چینلایزیشن څنګه کوي دا غي مقابله څنګه کوي او بیا زنې کسان سخت دریزه موقف ته اوري یا نو دا مسالې چې ملټیپل فیکٹرز دي خو سنډي اورلانډو په افیکټ پیښې کې خو دا و چې دغه د ګی رائټس او د ګی په سټيويشن باندې د همجنسیت د باندې د خلکو اعتراض بازي مسلمانان لري دغه د تاسو ملمنو د وسلې د ازادي او د اسانتیا سره تر لاسه کولو ذکر وکړو او بیا درې مدد چې سخت دریځ اسلام یا جهادزم کوم دی دا غو سترین پکې غالبا موجود دی نو مخاله چې دا درې سرور شینه چې یو ځې شنو دا ستاسو څنګه جوړ شو ته نه موږ ته باندې خو موږ ته امریکایانو پیسې ته بیا مسلمانان امریکایانو پیسې ته دای او فکر کول پکار دي چې آیا موږ په مذهب کې دغه دومره گنجائش تا چې د موجوده دور سره د ځان هماهنګ کی چې کوم اوس د نوې دور تقاضي دي ګي لسبین رائټس دا کیسې چې کوم دي ته کې موږ موقف څه دي وای موږ خپل ځوان کول په دې باندې پویو خپلم سر کې خپل پویو او کنيو خپل مشرانو ته موږ ښایو سر سره واداري سر په طریقې سره ټالرنس موږ ورته ښایو کنه نو زموږ حال دي چې دې پرټیکولر کیس کې خو د غي د کورنیس او سم مسله په دې روزي چې ورته چې د غي د بابا خبره اورم چې کوم فارسي کې یو څو تقریرونه غي کړی نو غي په ډېر ډس جوائنټ کوم ته کېده سي په مازغو ټیک نه ښکاری هغه کس او غالبا چې د کورنۍ ماحول کې نور مسایل مړ وي نو دا خو یو ډیپ مسله ده خو د مسلمانانو په توګه موږ ځان ته توجه کول پکار دي چې موږ ولې داسې دا یو سخت دریزه فکر ته مونږ جواز جوړو په دنیا کې. دا خو صرف دا خو یو آیسولیټډ کیس نه دی، خو نور ځایونو کې مونږ جواز جوړو چې طالبان را پاسه ځل مونږ دا وایو چې دا لکه مونږ ذاتی توګه باندې نه، خو ډېر مسلمانان دا وایي چې دا خو ریزیسټنس تحریک دی، دا امریکې برخلاف جنگیږي، داسې داعشیانو ذکر هغې کوي او دغې ستاینه کوي، بیا داسې د القاعدې یا د پاکستان کې جهادي ګروپونو ستاینه چې کم کېږي. نو دې فکر کې دغه مسله وي چې داسې یو لون ګنمن یو یوازې را پاسي وو ټوپ چې کوم ورسره د مخال د اے آر 15 خو ډېر مهلک ټوپک دی، اتوماتیک پورا اسالت رائفل دے دا کلاشن کوف سره تقریبا مقابله کوي. نو دا کې تر لاسو کو فکر خطرناک لرول، نو سانه هغه به جوړې دو. نو ما خل چې هغه فکر د منزل لري کول پکار دی،
دا فکر
امریکا کې بنه
لکه څنګه
کنټرول لاس باندې ضرورت دی.
ها ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د فکر خبره وکړه په دې باره کې د جماعت او د ټولنې چې کوم مرکزونه دي، کمیونټي سنټرز چې دي، د هغوی څه رول کېدلی سي چې هم دغه رنګه فکرونه لمنځه یوسي او خلک زیاتره هم چې دلته مسلمانان دي که پنځه وخت نه وي د جمعې منځله حتما ورځي او هلته دغه امامانو ویناګانې هم اوري، څه ګڼې چې د جماعت یا د ټولنې چې کوم مرکزونه دي هغه هم په دې کې څه رول شته او کستنو څه ډول دي؟
بالکل صحیح، د محراب او د ممبر ډېر لوی رول دی د مسلمانانو په کلتور کې عمومي توګه باندې. بیا داسې دا غرب کې امریکا کې چې کوم مسلمانان پروت دي، هغه څنګه چې تاسو ذکر کوو د اسلامک سنټر د غیب د ژوند یو حصه ده، اوس خصوصا په دې پروژه میاشت کې او کافی خلک اسلامک سنټرز د زیرا زینو دا بیانیه چې کوم دا ممبر نه او محراب نه راپورته کول پکار دی. عمومي توګه باندې زه کم از کم درې څلور اسلامک سنټرز ته تل راغلم، با فلوریدا کې او میشیګن کې. عمومي توګه باندې خو د امن خبره کیږي، خو یو فوکس طریقہ باندې دا خبره اوسه پوره ندی شوی، او صرف دا دکې دا نه امریکا یلته دا نور زینو کې دا ندی شوی. اسلام یو دین په حیثیت طالبا it hasn't come to terms with certain that is the mabida dor che kam hakikatuna di mang wasra mahamakh gays lesbian the sexuality ki azad khayali da che kam khabari di de da par mang ta yo jawar fikr pakar di da this is reactionary na yo pe fush la gina mang da wajir da ka aur pakar di islam ke da se mawaqir agli di patawarikh ke che مثال په توګه د معتزله چې تحریک وو د عباسیانو په وخت کې غډیر د خپل وخت په لحاظ ډیر پروګرسیو مترقی تحریک وو، نو هغه باندې بیا قانون نه ولګیدل، هغه د سیدا یو فکر دا غړلو چې ریلیجن او کتاب چې کوم دی مقدس کتاب دا یو ایوالوینګ پروسس دی، دا غي انټرپریټیشنز د تشریحات چې کوم دی باید چې دا غي ارتقا وشي. په مخه لته موږ هغه ارتقا پریخې دي او د سې یو جمود لاندې راغلی، او بیا جمود کې چې کوم داسې د رجتیانو یو سوچ دی چې د تیرو داسې مخالې چې د شوروي اتحاد د ختمېدو نه وروسته چې کوم زور د جهادیانو د غي فکر واغستو، د مخالې چې د غي برخلاف مونږ یو بیانیه مترقی بیانیه په اسلام کې دنه اسلامي هوادونو کې دنه مونږ نه دی تیار کړی دی، د مخالې چې زمونږ لوی کمزوري دغه ده.
او تاسو غنی چې یعنی هم دغه جمود کیو او مش خپل پر ځای باندې ولاړ یو د نوی وخت او د نوی عصر چې کمی تکازی دی له هغه سره مزان نه دی برابر کړی، هم دغه وجه ده چې په مسلمان ټولنه کې ازغم او برداشت نسته.
جی د سې ګوري دا اسلام د سې چې اسلام په میجر ریلیجنز کې دا چې غټ مذاهب دي، د ټولو کې ینګ ریلیجن دی، کریسټینټی ته نمخ کې راغلی دا، جوډیزم یهودیت ته نمخ کې راغلی دا، هندوزم خو نورم په خواني دا. نو کیتھولیسزم باندې دا وختونه تیر شوی دي، بلکې اوس هم تیریږي. تاسو د موجوده د پاپای روم د پوپ سب خبرې که تاسو واورئ، هغه اوس هم د ارتقا خبره کوي، ریفارم خبره کوي، هغې کې دننه مثال په توګه د طلاق طریقې کار چې کوم کیتھولیسزم کې دی، بیا د ګی رایټس خبره هلته هم کیږي. نو هغه خلک دا اوپنلی دا ډسکشنز کوي، دا یعنی د پاپای روم په سطح باندې دا خبره کیږي. ما خیال چې موږ چرته د سعودي مفتی اعظم په سطح باندې یا د ایران د آیت الله سطح باندې موږ دا خبرې نه دي کړې. ځینې چینلز کې دا خبرې راغلي دي، او کېدای شي چې دا ډېر اکاډمیک کې باس وي خو دا باس لږ اوپن کول پکار دي چې سوسایټي پکې انوالو شي موږ خلک پکې انوالو شي ریلیجن ایز سچ خو دا نه دي چې هغه دنیا سره مطابقت نه لري خو هغه کې څه ارتقا پکار دی او فارملی او انفارملی بوت پکار دی لکه چې یو د ممبر نه هغه چغه او آواز راشي او بیا چې کوم عوامو کې دا غي نه صرف دا چې ستاینو شي بلکې پریکټس شروع شي نو دا به وخت اخلي خو دا چې خبره خو شروع کول پکار دا وخت خو به لګي خو تر څو چې موږ هغه خبره نه کوو دا خبره دا ټیبو ګړو مثلا موږ چې څومره خلک دي چې هغه په خپل کورونو کې د ګیول لیسبین رائټس خبره کوو ما خیال دی چې ډېر کم کورنۍ د دې بلکې موږ خو لینګویجز د دې چې پښتو د فارسي د اردو د موږ سره خو تکیم نشته د دوه خبرو د پاره لکه عموما الفاظ هم د دې چې هغه یو تور په هیڅ استعمالیږي او په اور په هیڅ استعمالیږي د دې خبرو لپاره نو ما خیال دی چې موږ ارتقا ډېر رستو پاتې شوی دی
او ډاکټر صاحب ستاسو دا خبر خپل پر ځای دی او داسې هم لیدل کېږي زیاتره وخت چې د مسلمانانو ځوان کول دی هغه په امریکایي ټولنې یعنی چې مین سټریم دی له هغه څخه ځان داسې بیل بیل ساتي موږ که دا وګورو چې که هغه فرسټ جنریشن یا چې اول نسل که څوک امریکا ته راغلی دی هغه خو بله لږ مشکل لري چې د جذبېدو په حواله سره د هغه وروسته د دویم نسل بیا ولې دغه مشکل لري چې په امریکایي ټولنه کې نه جذبېږي د دې شاته آیا د دې کورنۍ لاس وي یا بیا د جماعتونو د ټولنې د مرکزونو یا بیا د ګډ چاپېره چې کوم ماحول دی سوسایټي ده د هغه لاس وي
زما خیال دی چې اوورآل د انسان نفسیات د سړي چې هغه د خپل چې کوم ورسره مماثلت لري هغه څه خلکو ته ګرویټیټ کیږي اوس د امریکا تاریخ د موجوده نوې امریکا د 300 کالو تاریخ دی خو که دلته د سیافامو کمیونټي وګوره او د سپین فامو کمیونټي وګوره هغه کې هم هغه انټیګریشن نه دی چې کوم پکار وي نو د نوې راغلي امیګرنټس چې کوم دي له موږ غونډې کې خلک چې کوم دي د هغه انټیګریشن کې خو بلا نورم ټایم لګي خو دې لپاره یو پرو اکټیو طریقه پکار ده چې لږ موږ دا شی پرسو کو هغه چې عوامل ډېر دي خو اوس موږ امریکا کې یورپ نه په یو ښه حیثیت کې دلته موجود ما خیال دی چې هغه سي ګټوایزیشن چې کوم په فرانس یا نور ځایونو کې لیبل شوی دی چې بالکل د مسلمانانو ځان له یو مالت وی او دغه چې کوم اکنامیک صورتحال دی دغه څه مسله فل حال په امریکا کې نشته او دغه پیشبندي پکار ده چې دا نورم انټیګریشن وو سو اگین دا دي چې دا خو انټر فیت ډایالوګ او انټر کمیونټي ډایالوګ دا یو بل سره خبرې اترې یو بل سره په دې باندې د خیالاتو تبادله کول پکار دي ماشا الله چې من دا شو ګورو چې مثال په توګه د جمعات مشر د چرچ مشر سره ملاویږي او هغه باندې دا ډیسکشن کیږي بیا نور د صرف دا نه چې په جمعاتونو کې او په صرف چرچونو کې دا نه وي بلکې دا صرف اټیس ویوز هم دي دا نور د سیکولر ویوز دي چې هغه یو کې دي چې شخصي توګه باندې ریلیجن مني خو په عملی توګه باندې د ریاست کې دا رسوخ نه مني نو هغه سره ډایالوګ اوپن پکار دی بنیادم په هیڅ کوم یو بل نه د سې ځان پر خو دیوال خو نه شو تاوي تاولې نو ما خیال دی چې اوورال دا ثانه خوشو او لویا په خوشو خو دین من دا سبق وانه خلو چې کمه موجود دي ممکن شخصي کمه دي بیا د مذهب په میدان کې او بیا د امریکا خصوصا د ګن لاز او د روسیا سیاست څخه کم دی غم یو پورا ځان له ډیبیټ دی هغه کې امریکا ډیر پاتې راغلی دی زه فلوریدا کې پروت یم فلوریدا خو داسې وی چې څه ټایم کوم در ادم خېلو چې مون دلته ګن مانیفیکچررزم دی د ټوپک بازار هم دی هغه سیم شي ګن رینجزم دی د کلچر کې شامل دي نو هغه د پاره یو ریګولیشن یو طریقې کار په جوړول پکار دي
بالکل
بل ملما وای چې اساسي قانون کې دی خو اساسي قانون هم تقریبا 200 کالو خوانه قانون دی هغه کوم کوم دا غوړو چې اسلام کې مطابقت راولو په دې موجوده دنیا سره اساسي قانون سو خدای قانون نه دی هغه کې مطابقت راتلی شي.
بالکل ډاکټر صاحب، تاسو سره وخت کم دی او نور کارونه مهم دي. زه غواړم چې دوی مهمې پښتنې نور له تاسو څخه وکم د اصل لن جوابونه کراکې. یو خود دغه دی لکه څنګه چې هم موږ د جذب خبره وکړه چې ولې مسلمانان ځوانان چې دی هغه په دې ټولنه کې نه جذبېږي. بل پښتن دا چې د مسلمان ځوان کول په امریکا کې داعش یا دارنګ نور توندرو وسلوالو ډلو ته ولنربلټی په باره کې، یعنی څومره ورته خلاص دي، یعنی څومره ورته دغه دي په هغه کڅو وایست.
جی ما پرم په یو ټوټ کې غواړی چې موږ د یک طرف نه له ګروستو پاتې شو. زموږ د سوشل دي چې کم ولنربل کمیونټیز دي، عقل باندې یو ځوان لکه کم دی یا په تعلیم باندې کم دی یا نور دغه پرسپکټیو د دنیا نه لري. زما خیال دی چې دا ایشیان یا دا نور داسې سره ګر ګروپونه په دې فوکس په دې باندې دی، دا انټرنیټ ګروپونو کې چې تاسو ګورئ زما خیال دی چې هغه دا بیت کې دا خلک خپل ځان ته نه صرف دا چې عمومي توګه باندې اټریک کوي بلکې فوکس طریقه باندې دا غیر ریکروټمنټ غالبا بکیږي. زما سره د دې ثبوت نشته خو زه زما اندازه ده چې یو کس ځوان هم وي، آیسولیټډ هم وي سوسایټي کې، او بیا ذهني نفسیاتي مسلې لري. زما خیال دی چې هغه ډېر آسان ټارګټ دی هغه خلکو لپاره چې کوم داسې ریکروټمنټ کوي. داسې یو فلوریډا کې یو بل لکه چې دایشانو ته تللو نو هغه خو بالکل زما یقین دی چې که دغه نفسیاتي معاینه وشي نو هغه به نفسیاتي مریض بروخیږي. نو زما خیال دی چې دا یو ولنربل ګروپ دی. اوورال اگین دغه کوم ګورې چې منچ لو شو مثال په توګه زکه په خبر کې لو شم، نو دا سوال نه پیدا کیږي چې زه په خبر صدر کې ګرځیدم او ما که چرته یو سګرټ لګولیو نو بیګا پورې زما ماما ته مور ته پلار ته چا خبر نه ورسولې. هغه سي اډوانټیجز مونږ ته دلته په امریکا کې نشته. که یو ماشوم په نیویارک کې یو مالک کې چل کوي نو داغه پیرنټس ته دا خبرو ونه رسی ممکناتو کې نه دي. هغه اوس په دې موجوده انټرنیټ او د نورو څخه باندې چې کوم کیسه کوي پیرنټس لپاره هغه باندې کنټرول اچول لږ مشکل کار دی. او خو بیا خبره دی ته زی چې منت دا چې کوم ځای نه دا فکر راپورته کیږي دا غي باندې یو سخت برید پکار دی. او دا نه هم چې صرف یو فوجي برید پکار دی بلکې یو نفسیاتي او یو فکری برید پکار دی.
صحیح ډیر مننه ډاکټر تکی صاحب او کور مودن د خپل وخت را کول.
هر کار چې ضرور
ډیر مننه. ګلاو کدر منور دونکو وخت سوي دی د یو لنډ غوندي وقفې له وقفې ورسته برزو او په دا موضوع باندې به نور خبرې کوو.
ما خوب لیدله دی چې ویډیو ده دروخی دی د پښتور نه وړ خلک من کروږي دی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا په پتا کې ځړې یا بکین سروخی دی او د پښتو ویل نه وړ خلک من کروږي دی.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبرونه ته یوري بیا شرغلسته په د اورلانډو په پیښه باندې زموږ خبرې تر روانې دي. په اورلانډو پیښه کې تر 500 زیات کسان وژل شوی او تر 350 پورې نور ژوبل دي. د پیښې پلټنې روانې دي او تاسو د ډاکټر تکی صاحب او د شیرجان احمدزی صاحب چې د یونیورسيټي اف نیبراسکا اوماها په ښار کې د هلته د افغانستان د چارو کارپو دغه خبرې مو واورېدلې او د حسیب الکوزی صاحب چې د اشنا رادیو ټلویزیون خبریال دی هم په اورلانډو کې دا وخت موجود دی. هم د پیښې له ځای سره د هغه له خولې متازه حال واورېدی له سیمې څخه او اوس هم له ښاغلي نور زاهد صاحب سره خبرې کوو چې زموږ په وایس اف امریکا کې هم د سخت دریځۍ د چارو کار پوه دی او څېړونکی دی. دا وخت له ما سره په سټوډیو کې موجود دی. نور زاهد صاحب ستړي مسې په خیر
علی
ډېره مننه. تاسو هم دغه پیښه لیدلې ده په
ټول جهان هم د دې غندنه کوي. که تر ټول مخه دغه راته وسه چې دا رنګه پیشي لکه اوس ادسان برناردینو پیښه ده که وګورو، هم د 10 سپتمبر پیښه ده وګورو، هم په نیویارک کې د شهزاده لک لخوا د سلندر چاودنې پیښه ده که وګورو، او بیا اوس هم د اورلانډو پیښه ده، او دا رنګه ځینې نور. په امریکا کې د مسلمانانو ژوند ته به څومره اغیز ورکوي، څومره به د هغوی ژوند له مشکل سره مخامخ کوي، نه یوازې په امریکا کې بلکې په نوره غربي نړۍ کې هم.
بلې کاکړ صاحب، اول خو دا واقعا چې یو ډېره دردناکه واقع وه، او هر څوک که هغه مسلمان ده او یا غیر مسلمان، امریکا کې چې هر څوک دی او امریکا نه بهر هم خلکو باندې ودردېدل او ټولو خلکو دا وغندله. د یک شک نشته، اګرچې موږ دا باید ویو چې دا خو لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه حادثه سوې ده. دا دی دا کار ولې وک داسې چې آیا دی کوم مذهبي رجحانات درلودل یا له داعش سره یا نور تندرو سره څه ارتباط و؟ دا تر اوسه پورې ثابته سوې نه ده. داسې څوک چا ویلی نه دی چې واقعا داسې کار سوې.
خپله ښځې چې مطبوعاتو ته ویلي دی، واشنگټن پوسټ ته کوم مرکه کې ویلي دی، خپله ښځه چې بیا هم هغې طلاق ځینې واخیست، هغه وایي چې دا اعصابي ناروغه کس و، که نه د هغې سره هم وهل ټکول کول او شکنځه او پوچرت داسې د هغه ښځې سره هم خپل
بلې. دا خو هغه د خپل دغه چې اوس سره جدا سوې د مېرمن نه سره دا وویل چې هغه عصبي تکلیف تقریبا درلوده، او لکه څنګه تاسو ویلې د خپلو منځو کې ستونزې وي، او شاید همدغه علت و همدغه وجه و دوی سره جدا سوي، دوی سره طلاق سوی ده. او نو ځکه دا معلومه نه ده چې دا کار ولې سوی ده. حتی که د دې موږ پلار ته وګورو، هغه د پلارم دغه داسې معلومیږي چې دغه ذهني توازن تقریبا یو داسې شاید ډېر ښه نه وي. هغه خپل ځان د افغانستان انقلابي رئیس جمهور ګڼلی ده، دلته په امریکا کې په فلوریدا کې ناست وي، او په فیسبوک کې خلکو ته افغانانو ته پیغامونه ورکوي چې زه د تاسو رئیس جمهور یم، ستاسو ولسمشر یم، او دا زمونږ کابینه ده، او دا اوامر یا فرمانونه د ځینې صادروي.
او ډېر ډېر په بده خوله باندې جمهور رئیس اشرف غنی، همدارنګه د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، او همدارنګه چې د هغوی د امنیتی چارو سلاکار دا او د کابینې دا رنګ نور زلمی خلیلزاد صاحب، چې پخپله د امریکا پخوانی سفیر په افغانستان کې، ډیر داسې په سپکه لهجه باندې یادی چې که څه هم دا یو عام سړي دپاره لا هم ښه نه وي، دا یو ځانته
نو دا ځانته خپل حق نو دې نه معلومیږي چې د دوی شاید داخل کې د دوی کورنۍ شاید حتما ستونزې وي چې دا لږ څنګه لوی سوی ده، دغسې یو پلار نو دا لاوازې نه ده، پلټنې روانې دي چې به کېږي. خو عموما دغې دغه ته که ونه ګوري چې دا څه سوي دي، ولې څه وجه وه، عوامل یې څه وو، خو عموما دغسې حادثات دېک شک نشته چې مسلمانانو به ولې ولې چې دا ګرچې دا هلک خود دلته پیدا سوي، په نیویارک پیدا سوی، نه پوهېږم چې دا به افغانستان ته کله تللی وي او که نه وي تللی.
داسې راپورونه دي چې هغه نه دی تلل په ټول ژوند کې.
نو افغانستان سره صحیح ده چې مور پلار یې افغانان وو، 15 کاله مخکې امریکې ته راغلی وو، خو بیا هم چون د افغان زوی وو نو ځکه اوس د افغانستان په نوم یادیږي. نو افغانان په دې خو من دردېدلی دي چې داسې واقع باید نه وسوي، او دې ته هم هغه دي ولو که مذهبي اغلام نه ده معلوم چې څه مذهب پکې دي کې دخیل وکړي.
پلار یې وایي چې دا د کرکې په اساس وو چې د سمندرغاړې ته تللي وو، او هلته یې دوه کسان یو له بله سره په ښکلولو لیدلي وو، او له هغه وروسته
بلې نو معلومه نه ده. خو بیا هم مسلمانان او خصوصا دې حادثه کې د افغانو نو دې کې دا تاثیرات یې ورباندې ویني، داسې ویره لري چې والا کېدی شي چې د دوی په ضد دلته کرکه زیاته شي، یا شاید پولیسو مراقبت بعض ځای کې ورپسې زیات شي، نو دغه شیان بعضې شیان ویرې لري. بلې
او په خپله په عمومي توګه د مسلمانانو دپاره به څومره زیات مشکل راپیدا کړي دا ډول پېښې؟
متاسفانه که اوس موږ عموما نړۍ ته وګورو، شام ته وګورو، عراق ته وګورو، د دنیا نورو ځای ته چې وګورو، کوم ځای کې چې مسلمانان ولو چې داعش هېڅ په هېڅ شکل د اسلام او د مسلمانانو نمایندګي نه کوي، داعش چې څومره تاوان او ضرر مسلمانانو ته رسولی ده بل چاته نه ده
رسولی. همداسې نورې لکه بوکو حرام راواخلي، همدارنګه القاعده راواخلي، هم په خپل طالب وسلوال راوړي
بله بله نو غوي چې خپل خپل ملکونو کې څومره خلکو ته ضرر رسولای څومره مسلمانان ته ضرر رسولای غرب ته یا غربي نړۍ ته رسولای خو بیا هم اسلام پکې یادېږي مسلمان پکې یادېږي نو همدغه څه ده چې دلته مسلمانانو هم ګرچې د کم دي کې په امریکا کې چې د کم دي مسلمانانو هغه رسمي مرکز ده غوی دغه حادثه په کلکه وغندله او وی ویل چې اسلام او مسلمانان له دینه مبارات دي په دې کې هیڅ رول نه لري دخل نه دی او دا غندي خو بیا هم د شک نسته چې داسي د میډیا جهاد به وی چې غوی بغواړي چې له دغه استفاده وکړي د اسلام په ضد باندې د مسلمانانو په ضد باندې چې مسلمانان او اسلام بدنام کی او سنا چې د مسلمانانو ځوان چې په امریکا کې ده هغه له مشکلاتو سره مواجه کی
او یو بل پښتنه چې په خپل د جماعت او د ټولنې مرکزونه کمیونټي سنټرز یو ورته وي په اصطلاح باندې د هغه څومره رول کېدلی سي چې دغه ځوان کول یا ځوان نسل چې دی هغه له تندروي څخه وساتی او هم پاغو کې د زغم ماده پیدا کی چې د خو یو آزاد ټولنه ده په آزاد ټولنه کې هر چا ته حق دی مسلمان ته د خپل ډول د عبادتونو حق دی همدارنګ نور مذهبونو ته همدارنګ شخصي ازادي دی د بیان ازادي ده چې د جماعتونو یا د ټولنې مرکزونو څه رول پکې ستا یا رول لوبولې سي
جمعتونه خو کافی ډیر دی په امریکا کومنګ ګورو تاسو دلته وسیګ ډیر زیات دی هر خو دی او دلته اکثره جمعتونه کله چې دوی مونږه جمعات وای نو دا یو مکمل اسلامي مرکز وي چې هغه کنه یوازې مونږ کیږي بلکې د مسلمانانو د ډیر امور په کېلته کیږي مرکزی یو تبلیغ وي اکه د ځوانانو لپاره ډیر زیات پروګرامونه اکثره جمعاتو کې په دغه اخر دوه درې
کلو کې
د ځکلو بل درسونه یې مکتبونه یې نو دغه څو کلو کې اکثره اسلامي مراکز جماعتونه د ته متوجي سوي دي چې ځوانان ته باید زیاته توجه ورکړي ځوانان باید جذب کی او تر څو چې وکړي چې لکه تاسو چې ویلې چې افراطیت نه وشغوري دوی خپل فعالیت کوي خپل کار نه کوي اما خبر ده چې تر څو هدف پر څومره ځوانان دوی ته ورسي دا سوال ده نو په دې کې د اسلامي مراکز او د جماعتونو ترڅنګ فکر کوم چې د کورنۍ او د مور او پلار د غویم پکې رول ستا باید ورس متوجي شي چې اوس دغه حادثه چې په فلوریدا اورلاندو کې اوسه د الک د سي نوول کې چې دا مذهبي کسو نو پلار ورته متوجي نو خو کچېره منګ داو منو چې ولا داعش د سر ارتباط نیولې اوس خو سوشل میډیا هم د فیسبوک هم د ټوئیټر هم د او په دې کې داعش ډیر زیات فعال ده یعنی داعش په دوه درې کلو کې په دې توانې ده لیدل چې له اروپا نه له امریکا نه له برتانیا نه فرانسې نه خلک الته جذب کی الته خپل ځوانان را پیدا کی په مختلفو دي چې کوم تاکتیکونه دي خلک را جذبې ډیر کسانې خپل سوریه ته غوښتي دي عراق ته غوښتي دي او بعض شاید همداسې معلومیږي چې اروپا کې هم دي یورپ کې هم خپل کسان وي نو دي کې په دې کې د مور پلار رول ډیر زیات ده باید متوجي اوسيږي خپل اولاد ته چې ولې هر څوک د
په امریکا کې بلکې چې هر ځای هم دی په نړۍ باید
نو سبا خو اکثره ځوانان فیسبوک او ټوئیټر ته د سټرس لري او دا فیسبوک ولو چې ډیر هم د ډیر څه معلومات لپاره او دنیا سره راتړلې یو بل سره اما استونزې هم ستکه صحیح استفاده ته نه ونیږي
او لکه څنګه چې تاسو په خپل د ټولنیزو مطبوعاتو خبره وکړه د فیسبوک او د ټوئیټر دغه ته خو بیا دغه تندره وډلې هم ډیر زیات په دغه ټولنیزو وپانو باندې موجود دي څه دا رنګ امکانات ست چې څوک وکولی سي چې خپل ماشومان یا ځوانان چې دی هغه پوکي چې یار دغه مواد ته بنا ورځي او دغه مواد ته ورځي دا رنګ څه د کنټرول تګلار خو پکې نسته نه هم دا رنګ یو اپس ته پکې نه یو بل دا رنګ
زه خوام چې مخکې له دې سوشل میډیا په مورد کې چې خپل اولاد سره مور او پلار خبرې وکي هغه اولاد چې د دې سن وی چې سره وکړي چې څور سره وغږیږي اول خو په دې پوي کې چې داعش او نور بوک حرام او نور داسې تون دا دا څوک دی باید په دې پوي کې چې دا څه کوي او حتی د افغانانو یا د مسلمانانو په حساب باندې مسلمانانو اسلام ته څومره ضرر رسي باید دا هغه پوسی ماشومان ور باندې نو کله چې هغه پوسوي دا خو یو قدم د دې پوي کې او بیا داسې ورته وایي چې دغه د سوشل میډیا د فیسبوک او ټوئیټر اې دې منفي اضرار یا ضرر او منفي جانب څه دي په شمول د داسې دایش دوی څنګه کوي چې خلک د ځوانانو سره تماس ونیسي په څومره مختلف اشکالو دوی راجذبوي څه څه ورته وایي هغه که مادي وي که مذهبي وي که د جنتو د هرو وعده ورکول وي څه هغه وینو په دې کې د مور او پلار همدا ده چې باید د ګروپونو وروښي چې دا څوک دي دا څه کوي دوی اصلي اهداف څه دي تر څو چې هغوی پوه شي خو واړه دي ماشومان دي یا ځوانان دي بلد نه دي پوه نه دي او بیا دې ورته وایي چې دا خلک له کوم لارې کومه طریقه او خصوصا د سوشل میډیا کې
یو بله پوښتنه لکه همدغه دا پوښتنه ما له ډاکټر تکی صاحب څخه هم کړې وه په امریکا کې یا په غربي نړۍ کې هر یو ته چې همدغه مسلمانان کډه وکړي او هلته بیا آباد سي کده هغه اول نسل خبره وکړو هغه امکان دی د لږ مشکل بلري د هلته په هغه ټولنه کې د جلبېدو او د جذبېدو په حواله سره خو چې هم په هغه ټولنه کې پیدا سوي وي یا بیا هلته مشمواله او ځواني او د ټوله تیر کړی وي هغه بیا څه مشکل لري دغه مشکل په کم ځای کې دی چې هغه په امریکایي ټولنه کې نه جذبېږي
فکر کوم یو ستونزه دا ده چې کوم هغه اول نسل چې تاسو ویل چې وی راځي مهاجر کیږي وی ته خو ځان بدلول لږ ستونز منی مشکلې خو هغه عین وخت کې دای وای چې دوی اولاد د هم په مغه فکر لوي سي دا داسې ورته وای چې تاسو دلته یو څه وخت لپاره راغلی یاستې تاسو دلته پردی یاستې او تاسو اصلا د بل ځای یاستې د بل کلتور او د بل ملک یاستې نو دغه ماشوم چې لویږي په یو مختلفه روحه لویږي له دغه اجتماع له دغه کلتور نه ځان لري غني ځان پردی غني نو کله چې هغه لوی سوی امغه منټلټی امغه فکر ورسره وي نو ځکه دغه سي حادثات کله نه کله کیږي خو کچېره زه دا وایم چې هر کلتور کې خوب اتسته کومه دا وایي چې د منګه د مسلمانانو یا د افغانانو یا د پاکستان په کلتور کې هر څه خدي نه او یا هر څه بد دی غم نه دی ډېر شان چې موږ تلته خدي دلته خنه دی او کدا اني وخت موږ وایي چې په امریکا کې هر څه بد دی نه د ډیر 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 ښه شان دی بس شان به شاید د منګه کلچر سره ډیر مناسب
سمون
نخري خو زه مثلا زه چې په امریکا کې اوسېږم د ما فامیل سره د ما ماشومان سکول ته دلته زی زه د اسلام ډیر شان زه دلته د دې په قوانینو کې وینم د دوی په کلتوري چارو کې وینم د دوی په مساواتو کې زدلته وینم ډیر شیان چې موږ د اسلام په خپل ملکونو کې تطبیق کړی نه دی هغه زدلته وینم
نو مثلا تاسو د عدل او د مساوات خبره وکړه د انصاف خبره مو وکړه همدارنګ د رښتیا خبره مو وکړه
د رښتیا خبره
دروغ به څوک نه وای دلته
چا سره بچل نه کوي چا ته ضرر نه کوي اولاد به ډیر و تربیه به یعنی ډیر شیان دی چې هغه موږ ته کومه ډیر زیات په خپل وطنو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه د عدل منګه ډیر زیات مثالونه ورکو اما هغه سي یو هغه سي خو به زویل نه سم خو یو نږدې هغه ته یو عدل دلته منګه وینو په دې بلکونو کې
په دې امریکایي ټولنې کې په خپل دلی دي چې د شراب او د دارنګ نور نشي مواد لکارول او رسته څوک ډرایوینګ نسی کولای او کوونی ورسره ډیره سخت جریمه دي حتی بند دی ور باندې په جیل کې اچي او هم دارنګ دي چې دغه مخدره مواد یا د شراب او نشي مواد دا چې د شپې نه به جوړ وسه بیانې او هغه هم څه مخصوص ځای وي هر ځای نه دي چې
ورته قوانين دي خپل
دي او دارنګ نه دي او په هغه وطنونو کې خو خلک شراب وشي او بیا په سړکونو باندې موټران روان
عمر نه کم یاتل اتلس کوي
یو چې
عمر کم وي
سيګريټ سيګريټ اخستل
نه نه شراب اخستل چې دوی خپل قوانين دي دا دي نو دلته دې ملکونو کې نور ډیر څه ستاسو دا باید ورته وویل سي هغه مور پلار خپل اولاد ته چې هغه دغه احساس لري کی چې تاسو دلته پردی یاست یو هغه یاست فکر کوم چې دغه یو د شي کوم سره کومک کوي
ډیر مننه شغل نور زاهد صاحب چې تاسو را له سلام سره په سټوډیو کې او هم په دې بیس باندې برخه را سره واخلل زل یو عربیا له تاسو څخه ل خپل قدرمن ملما ډاکټر تکی صاحب څخه هم دا ډول د حسیب الکوزی صاحب او هم د شیرجان احمدزی صاحب چې په یونیورسيټي اف نیبراسکا کې د افغانستان د چارو کارپوه دی څخه یو عربیا مننه کوم او کورودانه ورته وایم د دې سره زموږ د خبرونی وخت پای ته رسیږي ز قربان سیر احمد کاکر سره د پروډوسر بختور شاه صاحب اجازه غواړو تر بل خبرونی پوری د الله پامان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو